السلام علیکم له غرمې مخ کې لس بجې دي زه رضوان مرادم او تاسې د ازادي رادیو یوې بلې او ساته خبرونه اوریدو ته رابولم د دې خبرونه تخنیکی چارې سید قادر جلالوف پر غاړه لري په روانه خبرونه کې اوري چې د کندوز ولایت د کډوالو او راستنیدونکو ریاست وایي چې د جګړې له سیمو زرګونه کورنۍ تښتیدلې دي او په سختو شرایطو کې شپې ورځې سبا کوي د افغانستان د ولسی جرګې او شمیر غړي او د چارو کارپوهان په شنګهای سازمان کې د افغانستان د مکمل غړیتوب په سیاسي او اقتصادي لحاظه د افغانستان لپاره ګټور بولي د افغانستان او نړۍ په اړه نور رپورټونه هم اوري خو په سر کې سید کمال شاه عارف د افغانستان او نړۍ د سات له مهمو خبرونو سره
په سر کې د خبرونو سرچکې ټاکل سوی نه ناپام ولسمشر له هندي او افغان سوداګرو سره وویني د کندوز ولایت په مختلفو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوال مخالفین ترمنځ جګړه دوام لري او د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف هوایي بمباري د یمن په مرکز سنه هوایي ډګر په نقشه کړی دی او د الوتکو د ځغاستې لارې له منځه وړې ده د خبرونو تفصیل ټاکل سوی نن افغان ولسمشر له هندي او افغان سوداګرو سره وویني په نوې ډیلی کې د ازادي رادیو د خبريال د ریپورت لمخه ولسمشر غنی به هندي سوداګر په افغانستان کې پنګا چونی ته وهڅوي د غرض ولکېږي چې افغان ولسمشر به په هند کې لمیشتو افغان او هندي خبريالانو سره هم وګوري ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبه په ورځ په یوه درې ورځنی سفر هندستان ته ولاړ د بدخشان د طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې تر دا مهاله د خواهم ولسوالۍ د ځمکې شوېدنې په پیښه کې زیانمنسو کورنۍ تمرستې نه دی رسیدلې د دې ولایت له طبي پیښو سره د مبارزې مشر سید عبدالله همایون دهقان ازادي رادیو ته وویل د زیانمنسو کورنۍ سره د مرستې په هدف خوراکي او غیر خوراکي مواد راټول سوي خو د لارې د خرابوالي لامل ورته نه دی رسیدلې شاغلي دهقان زیاته کړه چې د یادو موادو د لیږدو لپاره هلیکوپټرو ته اړتیا ده ترڅو دغه مواد د خواهم په غرنۍ ولسوالۍ کې زیانمنسو کورنۍ ته ورسوي وړم شپه د دې ولایت د خواهم ولسوالۍ په مربوطاتو کې د ځمکې شوېدنې په پیښه کې 250 نمره او 15 ټپیانسول د کندوز ولایت په مختلفو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوال مخالفین ترمنځ جګړه دوام لري په کندوز کې د ازادي رادیو خبري الوي افغان ځواکونو او وسلوال مخالفین له هغو سیمو په شاکړي چې وسلوالو نیولې وي د کندوز والی عمر ساکی ازادي رادیو ټول کې د منځنۍ اسیا اتبا عربان او پاکستانیان په کندوز کې د افغان ځواکونو په وړاندې جګړه کې لاس لري شاغلی صاحب ځاتوی په دغه نشته کې تر اوسه لږونه وسلوال مخالفین وجل سوي دي وسلوال مخالفینو تر دې دمه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې په شمال کې د بشري حقوقو د سیمیز دفتر مسلین وای چې په روان مریض کال کې په بلخ ولایت کې د شوز سره د تاریخوالي په پیښو کې 15% زیاتوالی راغلی دی په بلخ کې د بشري حقوقو د سیمیز د کمیسون د شوز د څنګ مسؤلی فوزیه نوابی ازادي رادیو ټول چې د روان کال په حمل میاش کې له شوز سره د تاریخوالي 25% ثبت کړی دی دغه پیښې د تیر کال د همدې میاشې په پرتله زیاتې شول سوي د تاریخوالي په دغه پیښو کې جبري ودونه وهل ټکول او د پیسو په بدل کې د شوز ورکول شامل دي میرمن نوابی وای چې د شمال په یوشمیر نور ولایتونو کې لکه جوزجان سرپل او سمنګان حمله شوز سره د تاریخوالي پیښې کېږي خو د دې نامنی لامل نشي ثابتولای او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لجنو بهرنی اثر سره په جدول بدلیږي یو امریکایي ډالر اته 500 افغاني 15 پله یو یورو دروش په افغاني 15 پله یو انګلیسي پوند واټي افغاني 20 پله یو سعودي ریال 15 افغاني 15 پله زر ایراني تومن 18 افغاني 40 پله او زر پاکستانی کلداري 1500 په افغاني بیا هم شرغلاست د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف هوایي بمباري د یمن د مرکز سنه هوایي ډګر په نقشه کړی دی او د الوتکو د ځغاستې لارې له منځه وړې ده د سعودي په مشرۍ د ائتلاف یان بریج جنرال احمد سيري رويټرز خبري اجانس ته ویلي چې پر هوایي ډګر له هغه ورسته هوایي بمباري وسوه چې یو ایراني الوتکې له ائتلاف سره د همکاري څخه ډډه وکړه او د بیرته ستنېدو امر یې لپامه وغورځوه د ایران دولتي خبري اجانس ایرنا د پیښه تایید کړې ده او ویلي دي چې د الوتکو د ځغلېدو پر لار له بمباري مخکې د ایراني الوتکې پیلوټ د سعودي لخوا غیر قانوني خبرداري لپاره مغرزولي وو چې ویلي مخه دې بیرته وګرځوي دا خبري اجانس ویلي چې الوتکې سنا ته بشري مرستې رسولې. د اپریل په 8مه د یمن د ولسمشر مرستیال خالد بها پر حسین غږ کړی وو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د اوربند غوښتنې ومني. د سرسلي په وینا دغې جګړې یمن د بشري ناورین خواته ور پورې وهلی دی. د امریکا ولسمشر وایي په بالتیمور ښار کې د تاوتریخوالي ډکو بلواو ته هیڅ توجه نه ده سوې. د متحده ایالاتو په بالتیمور ښار کې وروسته تر هغې بلواوي پیل سوې چې د پولیسو په توقیب کې یوه ټپي سوې یوه تورپوسې سړي په روغتون کې اسا ورکړه. تېره ورځ زرګونه پولیس او د سرحدي ګارډ سرتیري د دې بلواو د آرامولو لپاره وګمارل سول. د بالتیمور والي په ښار کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی او راپورونه وایي چې د پولیسو او بلوا کوونکو ترمنځ په نښتو کې ګڼ شمېر کسان ژوبل سوي دي. د نایجیریا پوز وایي د بوکو حرام اسلامي سختریزې ډلې پر ضد په عملیاتو کې 283 سوي نجونې او 93 ښځې راخوشي کړې دي، خو دا څرګنده نه ده چې آیا دا ټولې یا یو شمېر هغه نجونې دي چې د بوکو حرام لخوا په 2016 کال د اپریل په میاشت کې د چیبوک له کلي برمته سوي وې. دغې پیښې نړیوال غبرګونونه راپارولي. پرون د ټولنیز رسنۍ ټویټر له لارې د نایجیریا پوز ویلو چې د ښځې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې راخوش سوي دي او د عملیات له بوکو حرام څخه د سامبیا د ځنګله د بیرته نیولو په مقصد سوي. د عراق په شمال کې کورد ملیشا وایي د اسلامي دولت په نامه ډلې یو شمېر هغه مشکوک غړي نیولي چې ګمان کېږي دغلته د امریکا پر قونسلګرۍ او نورو بمي بریدونو کې لاس لري. کورد مقاومت وایي دا 15 تنه له څو میاشتو راهیسې د اسلامي دولت په نامه ډلې سره په تماس کې او د عراق د کوردستان په مرکز اربیل کې یو موټر بم چاودنه هم کړې چې درې کسان په کې مړه او 15 نور یې ژوبل کړي. په دې حمله کې چې د امریکا قونسلګری ته نږدې سوی و امریکایي اتباعو ته زیان نه ورسېدلی. د اسلامي دولت په نامه ډلې د دغې چاودنې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. او فریډم هاوس نړیوال اداره وایي د نوو قوانینو پلي کېدو او د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالي په 2016 میلادي کال کې په نړۍ کې د مطبوعاتو ازادۍ محدود او په 13 کې تر ټولو ټیټې سطحې ته راوستې ده. د فریډم هاوس د تازه راپور له مخې چې نن خپور سو د نړۍ په 13 هیوادونو او سیمو کې په ځانګړي ډول په آذربایجان، عراق، سربیا کې د بیان او مطبوعاتو ازادۍ تر ټولو زیاته محدوده وه. په دې راپور کې پر روسي انتقاد شوی چې زیاتره مطبوعات او رسنۍ د دولت په واک دي او په تهاجمي بڼه سره پروپاګاند کوي. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. دا کندوز په ګل ټیپی او نور سیمو کې لا هم د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه دوام لري. په همدې حال کې زرګونه کورنۍ د جګړې له سیمو تښتېدلې.
ډیر په مشکلات سره مواجوي دا فصل موږ د کښت او د کارو د زموږ غنم فعلا د قریب وچکیږي او به مونږ نه دی ورکړي.
د یو دیرش ډلې په نامه یوې مدني ټولنې په یو بې سابقه نمایشي پروګرام سره وسلې په مځکه خښې کړې او په هیواد کې سوله وغوښته. په روانه خپرونه کې د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اورئ چې په کونړ کې یو شمېر کسانو کابل ته د مجاهدینو د ننوتلو ورځ ولمانځله، خو نور خلک بیا وایي چې دوی ته د ثور اومه او اتمه یو ډول معنی لري. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي او د چارو کارپوهان په شنګای سازمان کې د افغانستان بشپړ غړیتوب په سیاسي او اقتصادي لحاظ ګټور ګڼي. د بخښنې نړیوال سازمان پر پاکستان انتقاد کړی چې د هیواد په دې وروستیو کې سل کسان په دار زړولې دي. د نور رپورټونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې کور کړی او د ګوډې اچار پروګرامونه اورئ.
کی صبرانجی بنوی یو سړی دیوی محدود مودی لپاره ایرانی خود دولتی خلی دم طول ملت حق خوری یو غصبوی
دا ازادي رادیو خبرونه په اف ام 100.5 چپه او منځنۍ چپه 1200 شپږ نوی په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. په کندوز کې امنیتي مقامات وایي چې لا هم په ګلتیپی او یو شمیر نورو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ سخته جګړه دوام لري. د کندوز مقامات وایي چې تازه دمه رسیدلي افغان سرتیري هڅه کوي چې د درنو وسلو او هوایي ځواک په ملاتړ سره د دولت وسلوال مخالفان له هغو سیمو په شا کړي چې په دې وروستیو څو ورځو کې نیولې دي. په همدې حال کې د کندوز والي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې لسګونه وسلوال په دې عملیاتو کې وژل شوي او د هغه په خبره پاکستانی عربان د منځنی آسیا اتباع او یو شمیر نور بهرني وسلوال د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو په لیکو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد جګړه کې برخه لري. د کندوز ولایت د کډوالو راستنیدونکو ریاست چارواکي بیا وایي چې په دې څو ورځو کې د جګړو له امله د کندوز ولایت له امام صاحب، چاردرې، علي آباد، خان آباد ولسوالیو همدارنګ د کندوز ښار پورې اړوند ګلتیپی سیمې څخه څه باندې 2000 کورنۍ له خپل کورونو بېځای شوې دي او دا خلک اوس په سختو شرایطو کې شپې ورځې سبا کوي. پړای تفصیل د اجمل آرین پر رپورت کې اورو.
دغه بې ځای شوي کورنۍ وایي چې د دوی په سیمو کې د وسلوالو مخالفینو همدارنګه د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ له څو ورځو راهیسې جګړه روانه ده، نو دوی دې ته اړ شوي څو له خپلو کورونو څخه کډه وکړي. دوه تنو له دغو بې ځای شوو کورنیو څخه ازادۍ راډیو ته وویل چې اوس مهال د کندز ښار همدارنګه د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې په کرایي کورونو کې او آزاده فضا کې شپې او ورځې تیروي.
موږ د دې جنګو د لاسه هواره سوي یو، ډېر په مشکلات سره مواجوي. دا فصل موږ د کښت او د کارو د زموږ غنم فعلا د دې قریب وچ کیږي او به مونږ نه دی ورکړي. د دغه جنګو د لاسه دولت نه غواړو چې عملیات په لارې واچي تر څو موږ سیمې پاک کړي.
د ګوټیپی د سیمې اوسیدونکي استو د یو هفته کیږي چې په ګوټیپی کې جنگ دی او ټول خلک له دې نه ورسېږي. خصوصا موږ هم له دې سیمې څخه ورسېږي استو او په دشته کې په خیمو کې زندگی کوو او په دې نږدې حال کې چې غنم هم په پخېدو دي او ډېر پستونځو کې.
په عین وخت کې د کندز ولایت د کډوالو او راستنیدونکو ریاست رئیس سید عبدالسلام هاشمی ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې څو ورځو کې د نوموړي ولایت له بېلابېلو سیمو څخه د جګړو له امله څه باندې 2000 کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځای شوي دي چې دا مهال له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. هغه وایي چې دوی سروې پیل کړې او وروسته له سروې څخه به له دغو کورنیو سره اړینې مرستې وکړي، خو د هغه په وینا چې له دوی سره یو شمیر موسسې ښه همغږی نه لري څو په وخت سره له دغو بې ځای شوو کورنیو سره مرسته وکړي. په همدې حال کې د کندز ولایت د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی بیا وایي چې په دې ورستیو کې څه باندې 2000 کورنۍ د جګړو له امله د دې ولایت له بېلابېلو سیمو څخه بې ځای شوي دي.
ملت ولایت کندز از دسې جنگ ها اواره او بیچاره او از خانهایش هم بې جا
شده. د کندز خلک د جګړو له امله له خپلو سیمو څخه بې ځای شوي دي. دغه بې ځای شوي خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي. دا مهال د کندز له امام صاحب ولسوالۍ، قلعزال ولسوالۍ، علي آباد ولسوالۍ، همدارنګه ګلتیپی سیمې څخه څه باندې 2000 کورنۍ له خپلو کورونو څخه بې ځای شوي دي. د یادونې ده چې په دې څو ورځو کې د کندز مرکز په شمول د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو همدارنګه د وسلوالو مخالفینو ترمنځ سخته جګړه روانه ده چې له امله د دې ولایت اوسیدونکي ډیر پاندېښنه کړې دي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
د اجمل آرین پر رپورٹ کې موریدل چې د کندز د ګلتیپی، امام صاحب ولسوالۍ، چاردرې او علي آباد ولسوالیو څخه شاوخوا 2000 کورنۍ دغلته د روانو جګړو له امله بې ځای شوې دي او عاجل مرستو ته هم اړتیا لري.
تازه، دقیق او بے طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړئ.
دا یو دیرش ډلې په نامه یوې مدني ټولنې په یو بې سابقه نمایشي پروګرام سره وسلې په مځکه خښې کړې او په هیواد کې سوله وغوښته. د دوی او د دوی د مینهوالو شمیر چې لسګونو ته رسېده د سې شنبې په ورځ د کابل ښار د دارالامان د ړنګې ماڼۍ مخ ته راټول شوي وو. دوی ویل غواړو ګن تو ګاندي د هندوستان د ګاندي د عدم تشدد لاره تعقیب کړو څو په هیواد کې سوله د جنګ ځای ونیسي. په دې غونډه کې یو شمیر ماشومانو هم برخه درلوده. خان محمد سین پرې رپورټ لري.
جنگ بس دی ځکه چې بدمرغي راوړي. د سولې لاره ونیسئ چې نیکمرغي مو کورونو ته راشي. دا هغه شعار و چې د یو دیرش ډلې په نامه یوې مدني ټولنې د سې شنبې په ورځ په کابل کې ورکاوه. د دې ډلې غړو د سه شنبې په ورځ د کابل ښار د دارالامان ماڼۍ ته نږدې د یوه نمایشي پروګرام په اجرا کولو سره وسلې په ځمکه خخې او پر ځای نیالګي کېنول. د دې ډلې مسؤلینو ویل ګنټو ګاندي د هندوستان د عدم تشدد د مخکښ مهنداس کرمچند ګاندي هغه لاره ده چې په نتیجه کې جنگ په سوله بدل شوی او موږ هم هڅه کوو چې له دې تجربې کار واخلو او په هیواد کې جنگ جګړې ختمې کړو. د دې ډلې یو مسؤل حکمت الله صافی وویل
نن ورځ چې دا حرکت مونږ کړی دی فرام ګن ټو ګاندي له ټوپکه تر ګاندي پورې په افغانستان کې غواړو چې سوله راشي. مونږ ټوپکونو ته نور قبر وویسته او هغه خخې کړې. غواړو سوله سرسبزي سوکالي راشي افغانستان ته. مونږ دې په خاطر ګاندي انتخاب کړی دی چې هغې نه د ټوپک نه کار واخیسته نه د اسلحې نه هغې په انډیا کې سوله راوسته. افغانستان ټولو اقوامونه دا هیله لرو مونږ سره یو ځای شي.
د بوبل د دې راغونډېدو لپاره د دارالامان د ړنګې ماڼۍ سیرمه ځکه انتخاب کړی چې خلک د جنگ ناخوالو او ناوړو پایلو ته متوجه شي او د ګاندي تصویرونه د دې لپاره زړولي چې د سولې لپاره د هغه د عدم تشدد لار غوره شي. د یو دیرش ډلې مسؤلینو په هیواد کې د ثور اوومه او اتمه د هیواد د تاریخ تورې ورځې وګڼلې. په دې غونډه کې یو شمېر ماشومانو هم ګډون کړی و. دوی د یو لړ تمثیلي ټوټو په اجرا کولو سره ټوپکونه په ځمکه کې خخ او پر ځای نیالګي کېنول. ماشومانو له حکومت غوښتل چې سوله دې ټینګه کړي سو دوی په ډاډه زړه وکړی شي چې زده کړې وکړي. د هدایت الله په نامه یو ماشوم آزادي راډیو ته وویل
په هیواد کې د سولې او آزادۍ لپاره راټول شوي یو. موږ له جنګ ستړیو. موږ غواړو چې په هیواد کې مو نور جنګ نه وي.
له دې وړاندې هم ګڼ شمېر مدني ټولنو د جنګ د ختمولو لپاره مدني خوځښتونه مظاهرې او پروګرامونه اجرا کړي دي. د جنګ د ختمولو او د سولې د ټینګښت لپاره دغه مدني حرکتونه په داسې حال کې کېږي چې په دې وروستیو کې مخالفینو د حکومت پر ضد فعالیتونه پراخ کړي چې دې وضعیت په هیواد کې د خلکو اندېښنې هم زیاتې کړي دي. خان محمد سیند آزادی رادیو کابل.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی غش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګول وخت د شریک
پوهنه
چې موږ په مرتب کې د باران د پاره باندې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورې. په کونړ کې یو شمېر کسانو کابل ته د مجاهدینو د ننوتلو ورځ ولمانځله. خو نور خلک بیا وایي چې دوی ته د ثور اوومه او اتمه یو ډول دي. اومه د بربادیو د پیل او اتمه د بربادیو د دوام ورځ ده. په دې اړه تفصیل له روح الله انوري اورو.
د کونړ اوسیدونکو وایي افغانان د شوروي لښکرو د ماتیو په هیواد کې د یو پیاوړي اسلامي حکومت د راتلو لپاره زیاتې قرباني ورکړې. خو کله چې شورویانو ماتې وخوړه له افغانستان څخه ووتل او د ډاکټر نجیب الله حکومت نسکور شو نو جهادي ګوندونه په خپل منځ کې په جګړه واوښتل. چا د چوکۍ د ترلاسه کولو او چا هم د چوکۍ د ساتلو لپاره جنګ پیل کړ. د شهیدانو او مجاهدینو ټولې قرباني او هیلې په سیند لاهو کړې.
افغانانو سپیشل جهاد وکړو او د افغانانو سپیشل جهاد ته سلام. هغه رنگ راوړو روسانو ته شکست ورکړو کمونستانو ته شکست ورکړو. د مجاهدینو د مشرانو په منځ کې بدبختی شروع شوله. په خپل منځ کې یو بل وژنه شروع شوله. د افغانانو هغه سپیشل تاریخ ته صدمه ورسوله.
دوی وای د جهادي ګوندونو د خپل منځي جګړو لامل د هیواد پلازمینا په کندواله بدله شو او لږونه زر افغانانو وشل شول. ځکه ورته د ثور د اومي او اتمي ترمنځ دومره زیات توپیر نه ښکاري.
محمد انور کونړ اوسیدونکی یم. اوم د ثور د بدبختۍ او شروع و او اتم د ثور د بدبختۍ او دوام دی. هیڅ فرق پکې نشته. صرف بې ځایه د بودیجې مصرف، د وخت ضایع کول او بل معنی نه لري.
مولوی عطا الله نوری وای ک چیرته جهادي مشرانو په خپل منځ کې جګړه نه وای پیل کړي نو نه به طالب پیدا شوی وای او نه به هم جنگ دومره دوام کړی وای.
کچیرته مجاهدین په هغه وخت کې یو اتفاق او یو اتحاد شوی وي نن به دغه ناخوالی نه وي، او د نن نه چې پرون کومې ناخوالی وي هغه به هم نه وي راغلی. یو سوکاله او یو آزاد او مستقل افغانستان به وي، او ټول افغانانو ټول مجاهدینو ټول مسلمانانو به په د یو بیرغ لاندې جون کولی.
د ولایتي شورا پخوانی رئیس حاجی می حسن عادل وای د ثور اومه د هیواد د بربادی او د افغانانو د وژنې پیل او تمه دوام و.
اتم اوم ثور چې چا د پسات افغانستان ل راوړی دا کار څوکي او د افغانستان وران کله او شروع کله ورځ د قیامت پورې دا به مسولې او د دې ټول افغانانو مسولیت به هغه چا په غاړی چې باندې د پسات یې خده او نن ورځ پورې پسات چلیږي. دا مجاهد خی او کومونو سی خی دا ولا کوملای خی کامی خی هر څوک چې پسات منشي الله دې مغه نش نه بود کی
دا یدونی ورده چې لنن څخه پوره درويشت کال وړاندې د مجاهدینو په لاسونو د ډاکټر نجیب الله حکومت نسکور شو. مجاهدینو کابل ونیولو چې له هغه وروسته هر کال د ثوره تمنیټه د هیواد په مرکز او ولایتونو کې لمانځل کیږي.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اورئ. اوس هم دا اورو چې د کابل چاپ مطبوعاتو څخه خبره کړې دي. اسد الله الدین د کابل نننی ورځپاڼې لوستې دي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالب د افغانستان په شمال کې ورستیو ناامنیو او هند ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر اهمیت او لاسته راوړنو ته ځانګړي کړي دي. انصار خپلواکي ورځپاڼه په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د کندز په جګړه کې د طالبانو یو مشهور قومندان له وویشتو ملګرو سره وژل شوی دی. په مطلب کې راغلي چې طالبانو د اعظم عملیاتو پر مهال د کندز په امام صاحب ولسوالۍ او یو شمېر نورو سیمو حملې کړي او لا هم د دوی او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړې روانې دي. ورځپاڼې لیکلي چې په کندز او یو شمېر نورو ولایتونو کې جګړې او ناامنۍ شپږمې ورځ ته ورسېدې. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د شمال ناامنه کول د سیمې د ورآخوا هیوادونو پروژه او د امریکا او روسیې د تقابل مسأله ده. په سر مقاله کې راغلي چې امنیتي ځواکونه د وسلوالو مخالفینو د ځپلو توان لري، خو سر مقاله لیکونکي ویلي دا جګړه د پیاوړو هیوادونو د استخباراتو جګړه ده او امنیتي ځواکونه به یې ژر آرام نه کړي. په سر مقاله کې د غراز راغلي چې د امنیتي ځواکونو نه سمبالول هم د هغو هیوادونو پروژه ده چې غواړي په افغانستان کې مخالفین واده وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا هند ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه لیکلي چې د چابهار بندر له لارې به د افغانستان او هند ترانزیتي همکارۍ پراختیا ومومي. ورځپاڼې لیکلي چې هند له افغانستان سره د ظرفیتونو د لوړولو ژمنه هم کړې ده. په مطلب کې راغلي چې د هند او افغانستان ترمنځ په امنیتي، اقتصادي او سیاسي برخه کې د اړیکو نوي اړخونه پیدا شوي دي. چراغ ورځپاڼې بیا په دې اړه مطلب کې لیکلي چې د هند او افغانستان رهبرانو د خپلو لیدو کتو پر مهال له تروریزم سره په ګډې مبارزې هم ټینګار کړی دی. ورځپاڼې د هند صدر اعظم نریندر مودي په حواله لیکلي چې ویلي دي د افغانستان او هند اړیکې به سره له دې چې جغرافیوي موانع لري پراخه او پیاوړې شي. په مطلب کې د ولسمشر اشرف غنی هغه خبره هم راخیستل شوې چې ویلي دي هند ته د سیمې د نورو هیوادونو په پرتله په ځان سره سفر په دې معنا نه دی چې له دې هیواد سره د افغانستان علاقه کمه ده. چراغ لیکلي چې هندي چارواکو افغان حکومت ته د سولې په برخه کې هم د ملاتړ ډاډ ورکړی دی.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. افغانستان د ولسی جرګې او شمیر غړي او د چارو کارپوهان په شانګهای سازمان کې د افغانستان بشپړ غړیتوب په سیاسي او اقتصادي لحاظ ګټور بولي. دوی وایي په یاد سازمان کې د چین په څیر پیاوړي اقتصادي هیوادونه غړیتوب لري او کولای شي چې په افغانستان کې سترې اقتصادي پروژې عملي کړي. دا په داسې حال کې چې د بهرنیو چارو وزارت ویلي افغانستان غواړي د شانګهای د سیمه ییزو همکاریو په سازمان کې بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي. تفصیل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسیون غړي او د سیاسي چارو کارپوهان د شانګهای د سیمهیزو همکارۍ په سازمان کې د افغانستان بشپړ غړیتوب د افغانانو لپاره په اقتصادي برخه کې د پرمختګ زیری بولي. د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسون غړی عبدالقادر ځاځی وطن دوست وایي چې د دې سازمان بشپړ غړیتوب ترلاسه کول به په هیواد کې د سوداګرۍ او پانګونې له زیاتوالي سره مرسته وکړي. ښاغلی وطن دوست د سه شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د شانګای د سیمه ییزو همکاریو په سازمان کې د چین په څیر هیوادونه ونډه لري او افغانستان ته به یې ګټې په اقتصادي ډګر کې ډېرې وي.
اقتصادی لحاظ فی الحال مونږ ته ډیره ګټه کوي. چین دی غړی دا خاص غړی دا مهم غړی دا چې هغوی ډېر لوی اقتصادي هیواد ده او افغانستان کې ډېر زیاتې پروژې کولی شي مخکې یوړي. دا ډېر ښه کار ده. مونږ یې تاییدوو او چې مونږ که د دې غړیتوب واخیستلی شو دا به د افغانستان د خلکو لپاره به ډېر لوی زیری.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني هم د دوشنبې په ورځ په کابل کې د چین له سفیر ډینګ زیوجن سره په کتنه کې د شانګای په سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب د ترلاسه کولو په اړه دوه اړخیزې خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی رباني به په یو مناسب وخت کې چین ته سفر وکړي او په دې اړه به له چینایي چارواکو سره خبرې وکړي. د شانګهای د همکاریو سازمان په 2000 لومړي میلادي کال کې د امنیتي، اقتصادي او فرهنګي همکاریو په هدف د چین، روسیې، قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان د مشرانو لخوا جوړ او افغانستان په 2012 میلادي کال کې د څارونکو هیواد په توګه ورسره یو ځای شو. د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالغفور لیوال بیا وایي چې افغانستان د سیمه ییزو همکاریو د دریو سازمانونو ایکو سارک او شانګهای د وصل په نقطه کې پروت دی او په شانګهای سازمان کې غړیتوب نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې لپاره هم ګټور تمامیږي. ښاغلی لیوال ازادۍ راډیو ته وویل په شانګهای سازمان کې بشپړ غړیتوب به افغانستان له یو شمېر هغو سیاسي او اقتصادي حقونو څخه برخمن کړي چې یاد سازمان خپلو دائمي غړیو هیوادونو ته پرې قایل دی.
شنگهای حوزه د افغانستان لپاره مهمه حوزه. چین هم په اقتصادي برخه کې، هم د سیمه د ترانزیت په برخه کې، او هم د سولې د خبرو اترو او د سیمه د امنیت په برخه کې یو نوې نقش لوبوي. او په شنگهای تړون کې هم چین یو مهم او شاید تر ټولو مهم هیواد. که افغانستان د شنگهای بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي، یو شمېر هغو اقتصادي او سیاسي حقونو خاوند بشي چې دغه سازمان د سیمه د هیوادونو
افغان حکومت په تیرو 14 کلونو کې د نورو لاسترولونو ترڅنګ تر ټولو مهم کار چې تر سره کړی ده هغه په سیمه ایزه کچه د سیاسي او اقتصادي تړونونو لاسلیک او لنړیوالو سره ستراتیژیک ملګرتیا ده چې د نړۍ له جنو هیوادونو سره لاسلیک شوی او پر جنو بحث روان دی. افغانستان د محل په سیمه ایزه کچه د سارک او ایکو سازمانونو بشپړ غلیتوب لري چې تر ډیره یاد سازمانونه نمایشي بڼه لري او څه ډول چې لازمه وه په سیمه او نړۍ کې د جنو هیوادونو ترمنځ لویې سیالۍ لامل د یادو سازمانونو اهداف نه دی پلی شوی. د چارو کارپو هانټینګار کوي چې افغانستان باید د سیمې هیوادونو، نړیوالې ټولنې، د سیمې او نړیوالو سازمانونو سره خپل اړیکې پیاوړي کړي سو هیواد د اقتصادي او امنیتي ثبات خوا ته ولاړ شي.
په داسې حال کې چې لیوې خوا پاکستان د سه شنبې په ورځ یو بل مشکوک کس اعدام کړ او په نتیجه کې په تیرو څلورو میاشتو کې د اعدامېدونکو کسانو شمیر سلو ته پورته شو. له بلې خوا د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنسټي انټرنیشنل وایي چې پاکستان دا مهال د اعدام ورکوونکو هیوادونو په سر کې دی او د سلو کسانو په اعدامولو سره د هیواد یو شرمیدلی پړاو ترسره کړی دی. په اړه له پېښوره زموږ همکار ذبیح الله شفق رپورټ لري.
د بشری حقوقو د سر اداره یا ایمنیسټي انټرنیشنل وایي چې پاکستان له تیر میلادي کال راهیسې په دې هیواد کې د اعدام پر سزا د بندیز تر لرې کولو وروسته د سلو کسانو په اعدامولو یو شرمیدلی پړاو بشپړ کړ. د دغې ادارې په خبره چې پاکستان دا مهال په نړۍ کې د اعدام سزا ورکوونکو هیوادونو په سر کې ولاړ دی. د بشری حقوقو د سر ادارې دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې پاکستاني حکومت د سه شنبې په ورځ په پنجاب ایالت کې یو مجرم منیر حسین په دار وځړاوه چې په نتیجه کې په تیرو څلورو میاشتو کې په پاکستان کې د اعدامېدونکو کسانو شمېر سلو ته پورته شو. د پنجاب ایالت د ویاړي محبس یو چارواکي سید بابر علی شاه فرانس پریس خبري ایجنس ته ویلي چې منیر حسین په 2000 میلادي کال کې د دوو کسانو په وژلو تورنو. له بلې خوا د بشري حقوقو د سر ادارې په پاکستان کې د دامونو روانه لړۍ شرمناکه بللې او د پاکستان پر حکومت یې غږ کړی چې بندیز د پرې ولګوي. د آسیایي هیوادونو لپاره دغې ادارې مرستیال مشر د سه شنبې په ورځ په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې په دې اړه ویلي پاکستان په تیرو څلورو میاشتو کې د سلو کسانو په اعدامولو د دې لړۍ یو شرمناکه پړاو سرته ورساوه او د پاکستاني حکومت له دغه اقدام ثابت شوه چې د دې هوا چارواکي د انسان ژوند ته اهمیت نه ورکوي. موږ له دې عمله په دې موضوع ډیر اندېښمن یو چې په ځینو دوسیو کې له انصافه کار نه دی اخیستل شوی او د نړیوال قانون له ټاکلي معیار سره هیڅ سمون نه خوري. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د تیر میلادي کال په دسمبر کې په پیښور کې پر یو پوځي ښوونځي د پاکستاني طالبانو تر وسلول برید وروسته چې په نتیجه کې د زده کوونکو په ګډون لږ تر لږه 1440 کسانو وژل شول په پاکستان کې د اعدام پر سزا لګیدلې بندیز لري کړ. تر دې مخکې د پاکستان پخوانی حکومت په 2013 میلادي کال کې د اعدام پر سزا بندیز لګولې و. د بشري حقوقو د سر ادارې په داسې حال کې یو ځل بیا په پاکستان کې د اعدام پر سزا د بیا بندیز لګې د غوښتنه کړې چې تر دې مخکې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان او همداراز اروپایي اتحادیه هم دا لړۍ غندلې وه او پر پاکستاني حکومت یې غږ کړی چې بندیز د پرې ولګوي. که څه هم له یوې خوا پاکستاني حکومت او د دې هېواد د سیاسي او قانوني چارو یو شمېر کارپوهان د اعدام سزا په لړ کې د صدر اعظم نواز شریف پرېکړه ستایي، خو له بلې خوا بیا د انساني حقوقو د سر اداره وایي د خلکو وژل او تروریزم د غندلو وړ دي، خو د انصاف په نامه د خلکو وژنه هم په هیڅ صورت د دې مخنیوی نشي کولی. د یادونې وړ ده چې د پاکستان حکومت د اعدام له سزا بندیز پورته کول د دې هېواد کورنۍ مسله بللې او په دې لړ کې لا تر دې دمه بهرني فشارونه له پامه غورځولي دي.
تاسو زمون غاګله ازادي رادیو او ری دوستانو لسنیمه بجې شوې دي. د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه ونیس پروګرامونه کور کله او د ګوړې اچار تفریحي پروګرام او ری خو اوس لسید کمال شاه عارف څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډي زورو.
ټاکل سوی نن افغان ولسمشر له هندي او افغان سوداګرو سره وویني. د بدخشان د طبي پیښو سره د مبارزه اداره وایي چې تر دا مهاله د خواهم ولسوالۍ د ځمکې شویدنې په پیښه کې زیانمنسو کورنۍ ته مرستې نه دي رسیدلې. چارواکي وایي د کندز ولایت په مختلفو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوال مخالفین ترمنځ جګړه دوام لري. په شمال کې د بشري حقوقو د سیمیز دفتر مسلین وایي چې په روان لمریز کال کې په بل خولت کې د ښځو سره د تاوتریخوالي په پیښه کې 15% زیاتوالی راغلی دی. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف هوایي بمباریو د یمن د مرکز نه هوایي ډګر په نقشه کړی دی او د الوتکو د ځغاستې لارې لمنځه وړې ده. د امریکا ولسمشر وایي په بالتیمور ښار کې د تاوتریخوالي ډکو بلواو ته هیڅ توجه نشته. د نایجیریا اپوز وایي د بوکو حرام اسلامي سختدریزې ډلې پر ضد په عملیاتو کې 283 نجونې او 93 ښځې راخوشي کړې دي. د عراق په شمال کې کورد ملیشا وایي د اسلامي دولت په نامه ډلې یو شمېر هغه مشکوک غړي نیولي چې ګمان کېږي دغلته د امریکا پر کنسولګری او نورو بمې بریدونو کې لاس لري. او فیدرم هاوس نړیوال اداره وایي چې د نوو قوانینو پلي کېدو او د خبرلانو پر وړاندې تاوتریخوالي په 2013 میلادي کال کې په نړۍ کې د مطبوعاتو ازادي محدوده او 13 کې تر ټولو ټیټې سطحې ته راوستې ده.
جوړونکې فرشته مرسل.
قدر منو دوستانو ستړي مشي ولې ځینې کسان ل خپل زده شوي کسب نه کار نه اخلي.
خلخو یو چیرې کینی ماشين وسلري ماشين واخلي ترقه ترقه ماشين هر شی وای دشتو کې ګنغان د وړو چې وړونه لري نغان ته چی اچي.
په دې وخت باندې ګو چې خپل زده شوی کسب په مرسته خپل اقتصادي ستونزې حل کړو
چې دا بدبخت ژوند تیر کړي په تاریخ کې بچانه یې تیر کړي چې سید ته وکم بیخي په دې دنیا څخه تور سيزله ښه اوله مې دا حياتي کم زده کړه د بیا مې دا مرادوزی ودا شیم زده کړه.
نن پام دې خپل غږیګو خو په پایل کې د لیمو دې ګټو په اړه مطلب لرو. وک می جانی درته وای چې په کور کې کار کوي کنه
ولی نه فرشته جانی هر میرمن انجلې چې په کور کې وي باید کار وکړي.
چې کار کوي نو نن می داس مطلب راوړی چې هم تاسو او هم باوریدونکو ته ګټور ثابت شي.
نو دا څه ډول مطلب دی فرشته جانې؟ له خو یې راته ووایه چې زه پوه سم.
ولې نه، خو په دې شرط چې راټول شوي معلومات به تاسو هم راسره لولئ.
بېخي سمه ده،
ښه نو غوږ شه. د لیمو د حیرانوونکو کمالونو په اړه غږیږو.
سمه ده، نو تاسو مطلب ولولئ.
په ګرمه هوا کې د لیمو کارول ځکه زیاتیږي چې انسان خوله کوي. کله چې خوله وکړي د بدن اوبه ډېرې ضایع کیږي، کمیږي. لیمو دغه کمبود پوره کوي. لیمو نورې ګټې هم لري، لکه لیمو د انسان د جلد د ښایسته ښکار کېدو لپاره، د پاکوالي لپاره او د ښي اشپزۍ لپاره هم کارول کیږي.
بالکل فرشته جانې، همداسې ده. د دې تر څنګ نور کمالونه هم لري چې یو کمال یې دا دی چې کور د سامان او لوازمو یا فرنیچرو د پاکولو او ځلولو لپاره داسې کورنۍ پالش جوړولی شو چې لیمو څخه اوبه باسو، د زیتون تیل سره یې ګډوو او دواړه سره ښه ښوروو چې څو د یو بل سره ښه ګډ سي. نه وروسته دغه په یوه ټوټه یا په یو رخت اچوو او فرنیچر ښه پرې پاکوو. همدارنګه څوکۍ، میزونه او نور شیان هم په همدې باندې پاکوو. داسې ځاله به پیدا کړي چې ډېره حیرانوونکې ځاله.
لیمونه داسې یو محلول جوړ کړو چې په هغه باندې مونږ فرنیچر داشان پاک کړو، دا ارزانه تمامېږي. د کړکیو د پاکولو پاکله هم د لیمونه یادونه وکړم چې څه رقم کارول کېږي.
او بېخي سمه ده.
د لیمو په اوبو کې تیزابیت زیات وي، همدا لامل دی چې د ګریسو او نور هغه څه چې په کړکیو باندې نښتي وي په پاکولو کې ډېر ښه رول درلودلی شي. لیمو، سرکه او لږ اوبه سره ګډې کړئ، بیا وروسته لږه په دې باندې کړکۍ ومینځل سي نو ډېر ښه پاکېږي.
او رښتیا هم بله فرشته جان، د جامو البته د سپینولو لپاره هم لیمونه موږ استفاده کولی سو. لږ په دې ګرمو اوبو کې، البته په ماشین کې یا ماشین کې یا همداسې کله چې موږ جامې مینځو، په ګرمو اوبو کې د لیمو اوبه ګډوو، یو څو شېبې پرېږدو، وروسته لکه معمول غوندې چې دا نور جامې مینځو دا هم هماسې مینځو. د بلیچ پر ځای له همدې نه استفاده کوو او هماغه به یې چې زموږ جامې چې کومې چې سپینې جامې دي نو واقعیا هم رنګ یې هماسې ډېر ښایسته کوي.
د لیمو اوبه د سرکې سره ګډې کړئ او د جامو په غذای چې داغونه پرېږدي استعمال کړئ. لږ شېبه یې پرېږدئ او بیا یې ومینځئ. داغونه به د جادو په څیر ترې ورک شي.
یو بل کمال د لیمو دا هم دی فرشته جانې، زی پلاستیکي لوښي هم ښه پاکوي. هغه ځینې پلاستیکي یا پلاسکوب لوښي چې دي دا لږ لکه سوي نه، نو که په پلاستیکي لوښو مو همدغه د خوړو رنګ پاتې سوی وي او نه ترې لرې کیږي، نو لیمو او د لیمو اوبه به پرې واچوو چې دا هم یو څو شېبې همداسې پرېږدو او وروسته لغه بیا همداسې په حساب د لوښی موښو د وچولو لپاره بیا لمر ته کېدو. شېبه وروسته یې هم رنګ ښایسته سوی وي او هم به هماغه لوښي په خپل هغه اصلي شکل باندې پاته سوی وي.
خو که غواړئ چې ژر یې پاک کړئ نو د لوښو په هغو ځایونو چې داغ پرې لګېدلی وي د لیمو اوبه واچوئ او په یو پاک رخت یې صفا کړئ. درنو ورتونکو، د افغانستان ځینو خلکو په کډوالۍ کې بیلابل کسبونه زده کړي. په نور ملکونو کې د همدې کسب په مټ داسې کار کوي چې د کورنۍ لګښتونه پرې برابر کړي، خو کله چې هیواد ته ستنه شوي وي دلته له خپلو زده شوو کسبونو نه کار نشي اخیستلی، ځکه خو د سبا او بېګا ډوډۍ ته حیران دي. یو شمېر نور بیا وایي چې نه یې په بهر کې څه زده کړي او نه هم دلته په وطن کې، ځکه د کسب زده کول هم یو څه پیسې غواړي خو دوی نه لري.
خو د کور بس مشکلات ده کنه، اوس چې جیب دې ډک وي او کسب سره زده کوي. پاکستان کې نه کاله مې تیر کړل، پیسې نه لرو خو پیسې څنګه یې سره کوم کسب زده کړم.
ډیر خلک ته مثلا ډیر استعدادونه شته، ډیر ښه کارونه کوي. کله چې یو شی جوړ کا یو شی ډیر یعنی ښه کیفیت باندې هغه تیار کړی وي په ډیر ښه سایز باندې، خو کله چې بازار ته راوباسي دغه ارزښت بیخي کم دی، نو دې وجه نه دی بیخي مایوسه کیږي.
چی میت کړی و واسي پوری خبره ده، ماشين پوری خبره ده، کداغه پوری کپ دغدي ریک کې نه چی یادول شي رګ نه خلخو یو چیر کینی ماشين وسلری ماشين واخلي کینی ترقه ترقه ماشين یې هر شی وای دشتو کې غنغان د وړو چوړ نه لري نغان ته چی اچي.
خو ځینو کسانو بیا د خبره چې پیسې نه بینو هیڅ کار نه کیږي غلطه ثابته کړي. لیلی ماته چې د ټول کور نفقه ور په غړه ده وای په تش لاس کار پیل کړ. اوس نه یوازې دا چې کورنۍ لګښتونه پوره کوي بلکې یو څه پیسې سپمولی هم شي. په لیلما پسې نرګس هم په دې خبرې کوي چې له چای کوم کسب زده کړی.
په کور کې مونږ نشه درلوده نو مبا درلوده دا قدر کې شی مونږ درلوده چې ماسي ورته وګورو خو ډیر ناکام ژوند چې دا بدبخت ژوند تیر کړی په تاریخ کې بچا نه یې تیر کړی چې کیسه درته وکم بیخي په دې دنیا څخه تور سيزړه شه اوله مې دا حياتي کم زده کړه بیا مې دا مرودوزی ودا شیان زده کړه په پاکستان کې مې هم دا کارونه کوله دا مرودوزی ودا شیان او دلته چې راغلی یم هم د قران شریف په پوښونو ودا شیان جوړوم بیا به مبرته دکاندار ته ورور بیا به کی عمرې ودا بدبلای واخسته بیا به کور ته رانم د ماشومان پورې بم په کور کې کار کاوه بیا چې به دا رښتونه دغه سول خلاصو بیا به ورلم د سره به نور تکې راوړي بس په ورځ باندې یو جوړه دوه جوړې درې جوړې داسې به مو جوړ کړ په سبب مو ورور دغه زموږ گزاره وخت مې هیڅ شی نه درلود
زموږ ګاونډی پاکستانی و هغه مرمردوی چې دغه عزته میکړه اول چې کار مې شروع که لږ پیسې ورکولې دست شاګرد غوندې وم بیا لږ لږ ډېرې سو دغې نه مې ډوډۍ پیدا کولې اوس بېرته وطن ته راغلم کار کوم د ما ژوند ښه تېرېږي شاګردان مې کار کوي زم کار کوم فامیل ته مې ښه دي
رحمان او نجیب چې په بهر ملک ګچ کاری زده کړی د خپل کسب د ګټې په اکله وایي چې اوس له یوې خوا سالم مصروفیت لري له بله پلوه دومره پیسې پیدا کوي چې اقتصادي ستونزې پرې حل کړي
اوله ګټه دا ده چې افغانستان ته څنګه راداخل شو خپل کور ځان ته جوړ کړ اوس په حال دا کار دی چې بل ورور کار زم جوړولی شو د بل هم جوړولی شو خو دې دپاره چې خپل وطن هم آباد شي بار ملک ته ځي خو بار ځي ته خو دې دپاره ځي چې زه خپل وطن دپاره یو څه وکړم یا د خپل مور او پلار دپاره څه وکړم یا خپل د ځان دپاره یو څه وکړم داسې نه چې ته لاړ شي او همالته په ګډوډو سر شي معتادي شي هغه شي او بیرته خپل مور او پلار دې ډېر نه وځي او کاروبار دې ډېر نه وځي او خپل وطن دې بیخي ډېر وځي خپل مور او پلار هم نه یېرېدل او همدا خپل کسب و کار هم کوو بلډینګ جوړه کور جوړه چې هر رقم کار وی مونږه پښرو کوړې شو
د دې نه لاړو بیا غې سره گچکاری ته تلته نور وروغله مونږ خپل د گچکاری کې نور د قسم قسم ګلونه او د ساختواري نور ما پکې دوه کال تقریبا تیر کړل دوه کال کې ما گچکاری از زده کړه او د ساده ګلونه مې زده کړل زیات ارسه مې تیر نه کړ دې خاطر مونږ دلته غواړو چې نو ساختمانو کې مونږ کار وکړو او مونږ خپل لا پیسې ترلاسه کو خپل کور لپاره هم ګټه دا کو دلته وغواړو چې کار وکړو خپل لا کسب دلته مخ کې ویسو
د کابل اوسیدونکو جانان بیا په پاکستان کې ګلدوزی زده کړي هغه وایي په پایل کې چې کله کار شروع کړ دومره مشتریان نه درلودل خو اوس ورځ تر بلې ډیریږي
د ما خوشبختی دغه و چې هلته سلور پای ماشین وو درې نفر په کار کوي یو پایای په حساب اضافهګي پاتې وو په ځان باندې مې فشار راوسته چې څومره ژر چې هغه ما وظیفه د هغه خلاص کړم بیا د هغه نه وروسته زه هغه ماشین شاته کینم او د دغه د درې نفر ګلدوزان چې ګلدوزی کوي هغه خوشبختانه د مونږ افغانان وو چې هغه ډیر ما سره مرسته کول بیا تخنیک او تاکتیک او تاپا کول د ټکاو د شایان ماته ډیر ژر خلک زده کړو دوه سیستم وو یو سیستم تریکو ورته وایي یو سیستم باراتو ورته وایي د باراتو سیستم چې د افغانستان کې وو د پخوانه مونږه غاړه ګلدوزی کول دلته په کابل کې مونږ همشاریان ګلدوزی کول یا په قندهار کې مګر د تریکو سیستم البته ما زده کو داس یو سیستم د فرض مثال یو جمپر د خصوصا د ماشومانو داس یو هغه قیچکیږي د خارج نه چرازي فرض مثال یو رسمک د یو ګل د یا مثلا یو کارتونی ګرد ما شومانو د پاره دغه کار ده اوس پیسې مونږ د ته مجبور نه یو چې د ما شومانو کالی د ایران نه یا فرض مثال د ترکیه نه یا د چین نه راوغواړو
جنان د هم زیاته کړی چې هیڅ کار په پیل کې بازار نه لري ښه خبره دا ده چې کسبکار یا هر څوک چې هر ډول کار کوي حوصله ولري داسې نه چې د کار له پیل نه څو ورځې وروسته دکان بند کړي او خپل په کور کې بیکاره کینی یا هم اره خلاصه چوي خو هیڅ شی هم په لاس نه ورځي تمثيل ټوټه ورو په تمثيل ټوټه کې د کسانو په اړه خبري شوې چې موسیقي په لوړ غږ غوري په دې ډول غوړنديان په تکلیف وي
دا دروازه دی خلاصه که چوکی
و دا دا نالی ولی وید داره نما وی سلام علیکم دا سال دی
سلام دی ست سر و خوری دا تایب دا که تاسی نیولای دا دی خدای دی پاره چه وطن دا که چنگه
وی خوری وار خلو اغبار وکر دا دی سال جور کردی چه پیش دا
سال می جور کرده خوری دی تاسی للاس لیوانیس و آلتا می خوان ناروغ دای کور می لامیل منو دک دای پختن ترغل دی تا دی تایب للاس مو خبره ناورو
و امالی جان که خود خود تایب دی اصلا تلویزون دی جوای نورو نو چوکو پا دی کور که خود دخکیزو
ولی کانا خو نیستا خود خو نیونی سی چاوری نو ولی گواندیان پازا باوی
و ام گواندیان دی پازا بیش اخ پل کرکی دی وطر دروازه دی وطر روز مای پس
که دروازه وطر استاسی تایب دون جد دستی دی دروازون ایم غاگ رازی
ای بس که خوری یو سات تایب آورا اگه بیا دار اغل دخمونی را تقیه
با خدای چی در اخلم در تایب خود لنزه که در تاوی لما یا ای چیت که یا ای درزم متاوم ای
جگ دی خدا دیلر سمی چیتم که مخیم نو دونه جگ
وزه کالو سرمی پستر گو که رانینی وزه خدا وزه چیت که دست می اصاب خراب دی چی وز با می دا کور پا دی بل مخدر تا کرده ای زدر نلارم چی بیا دی تایب جگ نکه
اولا رشته خوایی و همچه ناروغ سمم د بلبل جغ را بد را بنده لگیر پرشتی هم در تایب ما چومره لور نیوله گو سمر چه در جغی لست تیت کمه اوه بیچارگر نجورم و در چومره لور می نیوله دی
اچار اچار اچار
د چشی اچار
د گوری اچار
جوڑون کئی ننگیار ناشنا
خواگواری دون کو سلام ده خپراون پا پیل کی ده کیسه برانو ده انجمن ده افتخاری رئیس را مرکه لرو
د کیسابورانو د انجمن افتخاری مشر محترم تیزګوتی صاحب اوریدل مو دی چې په خپل فعالیتونو کې مو له تیزوالي سره سره مو بدلون هم راوستای دی کدی دغه بدلون په حق له معلومات راکړی
لار څنګه مخکي تاسو او د تاسو لاري خپل نجيب ملت خپل سلامونه او احترامونه وړاندې کوم او بیا هیله لرم چې کارونه بیرته ډیر شي او خلک د دوه روپو خوندان
مننه
د خپل فعالیتونو د بدلون په حق له باید وایم چه بدلون ضروری و او ضروری دی زکه چه طول نره ده بدلون پا حال که ده نو مونگ هم ده بدلون پا بگیر کسو او آغا پا دی دول چه لده وروس ده دخبلو اقتصادی فعالیتونو تر چنگ فرهنگی فعالیتونو تا هم پا مروارو زکه تاسی تا معلومه ده چه هر آغا انجمن طولنا او اتحادیا چه فرهنگی او مطبوعاتی خوزخت و نلری پا هیچ دول دخبل موجودیت خودلوی صلاحیت نشی پیدا کولای پیدا کولای چی؟ نیسی کولای
نده کی سبرانو انجمن خود طول هوادوال پیجنی او پاره پورا معلومات لری
او؟ لریه خو غلط معلومات زکه چې په کیسه برانو پسې غلط تبلیغات شوي دي مونږ غواړو خپلو فعالیتونو ته د مثبتو توجیهاتو په پیدا کولو سره د خلکو وهم او ویره چې زمونږ په اړوندې لري له منځه یوسو او دا ثابته کړو چې مونږ کیسه بران هم د ټولنې یو مهمه او عزتمنه برخه یو
مثلا د کیسه برانو غیر قانوني حرفه په څه ډول توجیه کوئ
ډېر توجیهات ورته لرو مثلا یوی دا چی که سبران جیبونه وی او دا یوی جیب وحولو لعمل یو سره دیوی محدود مدیل پر ایرانهی او خواروی خود دولتی او حکومتی غلا دا طول ملت حق خوری یو غصبوی خو بیا هم دا طولی تر طول با عزتا او قدرمن خلق ام دیدی چی پا هر اغوانده او یا براسم که خلق تر طول برکینه ای کنه یه کنه کنه
بیخی هم داسی ده
او بی حد اعترام او درناوی کی نو که دبل حق ورل جرم گنا او بدکاروی غلی چارواکی باید تر طول زیاد وره تلسی او که داسی نوی نو کی صبرانم ده افتخار ور او قدر من کسان دی
نو غاری پا دیر دال خپل منفی رول تا مثبت رنگ ور کری؟
مون خوړو په خپل انجمن کې یو ډېره قوي او فعاله فرهنګي او مطبوعاتي څانګه رامنځته کړو او لکه د یوه د نورو غلو او درغلي کوونکو غوندې د ځان په ګټه تبلیغات وکړو ځکه د دې زمانی خلک د سترګو کار په غوږونو کې، یعنی هر قضاوت یې د لیدلو پر ځای د اورېدلو له مخې وي.
تاسو په دغو نویو فعالیتونو د ترسره کولو لپاره پیسې او بودیجه له کومه کوئ؟
تر اوسه خو موږ ټول فعالیتونه د خپلو ګوتو د کمال په برکت پر مخ بیول، یعنی هر څه مو د کیسبوري په واسطه له راغلو پیسو څخه کول. خو له دې وروسته غواړو چې موږ هم د نورو ټولنو اتحادیو او انجمنونو غوندې د خپلو فعالیتونو د پرمخ بیولو لپاره د بهرنیو سفارتونو او موسسو توجه او مرستې راجلب کړو.
نو څه باور لرئ چې دا مرستې به درسره وشي؟
ولې نه، پروپوزلونه ورته جوړوو او په پروپوزلونو کې د هغوی هم ګټه ده، مفاد یې دی. هو،
یعنې غواړئ خپلو کارونو ته مدني رنګ ورکړئ؟
موږ غواړو هغه پخوانی کیسبران ونه اوسو، لکه پخوانی چرسیان به چې چا ولیدل او نفرت به یې ترې کاوه. موږ غواړو لکه د نننۍ زمانې سیاسي او مدني غله د ټولنې مطرح او قدرمن قشر واوسو.
وبښئ، تاسو خلکو ته څه پیغام لرئ؟
پیغام خلک زمونږ خلک دي، زمونږ حد او بازو دي، زمونږ هستي او نیستي په دوی پورې اړه لري. که خلک مونږ به هم یو او که خلک نو مونږ به هم نه یو. مونږ د خلکو جیبونه، بکسونه او موټرونه خپل ګڼو، نو دوی هم باید ځانونه له مونږه بېګانه ونه ګڼي او هېڅکله دې دا ګمان نه کوي چې مونږ جیبونه او دسکولونه د هوس له مخې وهو. دا زموږ مجبوریت او عادت دی او زموږ قدرمن خلک باید دا خبره درکړي، باید درکړي کې سر په سلو کې باید درکړي. زنده باد د کیسبرانو لپام لویدلې انجمن.
بداله
مال غلری
غوړې به وخت مرنشي، نو لدرې شان ځان ساته.
ل ډاکټر روختون او د تلویزیونونو له سیاسي بحثونو لا اوریدو
چې پیسې تر سره وي، لدرې کسان مې ویریګه.
ل پولیس، چارانوال او قاضي نه
د چارواکیو لدرې شان بد راځي.
ل کار، برطرفي او خدمت نه
درې کسان په مفته پیسې درشول،
مشاوران، صاحب نظران او دلالان.
قانون ته د درې شانو زولنې پرتې دي،
د رشوت، واسطه او مصلحت.
د ترافیکو خاري مازفين درې شان ډیر خوري،
رشوت، دوړې او خاورې او د زورورو چپیړې.
د درې شانو ځای درې شانو ونیو،
د خرزای موټر، د خائن زای چارواکی او د پیتاوی زای فیسبوک.
اکتا دریلاری ورغلی دی،
د چاپروسی، خپلوی او زور. د بنو کور هیڅ کلام به جنګ نه وی او خاون هم لکه غل ټول عمر په غلا تیروي. ام دغه سی و کور ته مو بیايو.
وی دا شامپو خو می بیا کوم شوی ده، لکه چې بیا یې خپل یا د زمونو سر په منځلای. خدای خودی په دای و زوی بورکه، دا د ما د زمونو شریکان.
دا چاته وای خدای دې پاغه دوا وبورکه. زوس خدای دومره خوړه کړم چې تاسو پیری په بدل شامپو سره مینځم.
نو په چی شي مینځي؟ د پلار دی شامپو د کانونه دی چیرته دی؟
پلار ته مخله ما چوا چې جبا بدل به خره وبسم. ولې د چرګانو اگې کمی دی؟
وای شاشا دغه د چرګانو اگې چې مې ورکیږي نو تاسو پی مینځي.
ولې په دې کلی کې واځي د تا چرګه ده؟ خدای دې درته مردار کړي.
په جبا دی دانه را وخیشه، واس می چرګم نظر نه خلاصيږي هغه خواري څه درته ویلي
نو را دي خل خلاصه نکي کنه بیا به درته وکم چې څه کوم تا لاز نه پیژندلې
خامي پیژندلې غلي واغلي د تا لاسه چې ته شامپو نه سمې خودلای د هر څه غلا مې لیدلې وا خو د شامپو مې نه ولیدلې اوس وی هغه یو تم پیل کړی خدای را تا و شرمولې په خپل خوله دې اقرار را تا وکړه
خزه چې په دې کلی کې نورې چرګې سه کنه اوس به مې دا څنګه سپینه وله
او کلی چرګې تا ته ساتلي
څه خوشي خو یې نه راکوې په پیسو یې اخلم
ښه ښه دا پیسې چې مې ورکېږي ته د نر لورې هګۍ پې اخلې
اوس دغه شیشه کې سره څه وکړم
شیشه ته به دې مور وي ښه چل دې زده کړی چې ملامته شي ژاړې ته ودرې چې یو ځل راشي
واو خدای دې ورمېږ ترې لاندې کړي چې په تا یې راوړم
وا خدای دې په نس نه مړوي خدای دې ګورې شنه لوخاړه کړي چې ته یې په ما باندې کولې په ژړا نه خلاصېږې او مکارې همدا اوس مې شامپو غواړم چې شامپو رانه کړې په سر دې یو تر ویښته نه پرېږدم داسې ښه ده ژاړې راته
لکه چې بیا یې په شامپو سره جنګ دی چې ورشم بیا سرونه سره مات نه کړي دا څه غلمه غلمه اچولی دی
لکه خود دغه گاونډیانو نه وشرمېږي
غلا دې راوړې ده بلا ور سره کتلای يم
ته ګوره اخر بیا غلا را باندې راولې ده
د څه شي غلا ده بیا څه شي ورک شي ودی
څه په یې بیا شامپو په ټکړې ده
شکر دې چې په دغه کور کې بل څه نه پیدا کیږي ورک دې شي دغه شامپو
څنګه دې زړه پیورانیږي
نو څنګه وکم دغه دوه کاله کېږي چې همدا شامپو ده هم دغه جنګونه درې کاره ته خو موسرونه پې مات کړل
دا ځلې د تا سر ماتېږي تر څو چې ستا سر مات نه شي دا د شامپو غل نه پیدا کېږي
د ما سر نو بس را وهئ زه مې خپل سر نه ماتوم دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی وه او برخه اخیستونکی وو عبدالله سمدی نقیب الله لاروی مسکا احساس رڼا مرادی حسین حکمت او صادق سپنغر کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوز بکسونو شمیرې مو دادی کابل 441 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 3
من مینا غواړی ژوند د لوی خدای د ستر قدرت صفا ته یا هزار شکنه، آی زبټه پات ته یا هزار ش